درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په زیاته برخه کې درسي ساعت او د ازادي ملما پروګرامونه اورو، خو مخکې تر هغه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د لوی اختر په درشل کې پرون د پروان د کرهنې مالداری او اوبو لګولو ریاست خبر ورکړ چې د کانګو ناروغي له امله په دغه ولایت کې دوه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه نور پرې اخته شوي دي. دغه ریاست پرون دا راپور په داسې وخت کې ورکړ چې په کابل کې انتانی روغتون د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې د کانګو د سلو مشکوکو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانګو پیښې له 10% تر 15% پورې زیاتې شوې دي. ډاکټران لارښوونه کوي چې د اختر په ورځو کې چې د شنبه په ورځ لومړۍ ورځ ده، د څارویو د حلالېدو پر مهال د خلک دستکش په لاس کړي او ماسک دي وتړي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې اخته کس په سخته تبه اخته کیږي او د پوزې له لارې یې ډېره وینه ورسره بهیږي. د کانګو ویروس د څاروي په پوستکي یا د وړیو لاندې وي. دا ویروس پر حیواناتو اغیز نه کوي، خو د حیوان د وینې له لارې انسان ته انتقالیږي او که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې بیماری ده. د چارواکو په وینا د پاکستان د کراچي ښار یو زندان څخه تیره شپه د زلزلې پر مهال لسلو زیات بندیان تښتیدلي او په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. د پولیسو یو لوړ پولي چارواکي کاشف عباسي وویل چې 216 بندیان د سهار له لمانځه مخکې له زندان څخه تښتیدلي دي. له دې ډلې څخه 80 تنه بیرته نیول شوي. هغه وویل چې په تښتیدلو کسانو کې څوک د اروپا کې په توګه پیژندل شوی یا د محاکمې لاندې نه دی. خاغلی عباسی زیاته کړه چې په دې نښته کې یو زندانی ووژل شو او درې امنیتي چارواکي ټپیان شول، خو زیات تر کنټرول لاندې راغلی دی او زیاته کړل چې پولیس د پاتې تښتیدلو کسانو د نیولو لپاره چاپی وهي. د اوکراین او روسیې استازو د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وشوه. دا خبرې پرون په ترکیه کې وشوې، څه باندې یو ساعت دوام وکړ او په داسې حال کې ترسره شوې چې د دواړو لوري پر یو بل هوایي بریدونه روان وو. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اونچو کیچلی په استانبول کې د کیف او مسکو د استازو تر خبرو وروسته وویل د غونډې منفي پایله نه درلوده. تر دې غونډې مخکې څېړونکو ویلي وو داسې ښکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اوربند په برخه کې موافقې ته رسېدل ستونزمن دي. او د پنجاب کینګز د هند د پریمیر لیګ په نهایي لوبه کې نن د رایل چیلنجرز بنګلور په وړاندې لوبیږي. لوبه د احمد آباد په سټوډیم کې چې د یو سلو 2000 نندارچیانو گنجایش لري د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیلېږي. تر دې مخکې نه پنجاب کینګز او نه رایل چیلنجرز بنګلور د هند پریمیر لیګ قهرمانی ګټلې. د افغانستان نامتو ال راونډر عظمت الله عمرزی د پنجاب کینګز په لیګو کې لوبیږي. پنجاب کینګز لوبډلې د یکشنبه په ورځ د ممبئی انډینز لوبډلې ته چې 5 د آی پی ایل اتلولي خپل کړې په 5 ماته ورکړه. د هند نامتو بیټسمن ویرات کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره لوبه کوي. کوهلی او بنګلور به وروسته له هغه چې 13 د پلی آف په پیل کې پنجاب ته په 8 ماتې ورکړه نن یو نسبتاً زړوره لوبه وکړي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټوله بجوړو او صحت مند بوسي. زه دینا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته شرغلاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ او تاسو د تېر ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلی وه، چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې مانا یې د تریووالي وه، او الکلی چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوې. یا هم داسې هم موږ او تاسو ویلي وه چې الکلی خپله یوه انګلیسي کلمه د دې بیس څخه اخیستل شوې چې بیس خپله د کموونکي او د لژوونکي معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلي اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظت چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شي ته ویل کېږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شي ته ویل کېږي؟ که چیرې تاسو ځیر سئ، که چیرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کښې اوبه یا په 24 درجه د سانتي ګرید کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کېږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یوه آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اووه مول پر لیټر سره وي. چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو، دا ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 میلادي کال کې یو ډینمارکي کیمیا پوه د رنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو، چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو اله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی شو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کېږي. په یو لیټر محلول کې که چیرې د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل، په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي، چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو وویل چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو. یعنی کولی شو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې ده هغه د صفر څخه بیا تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اووه سره وي، نو موږ وایو چې د دغه محلول یو خونسا محلول بلل کېږي، ځکه چې پی ایچ یې مساوي په اووه سره ده. او موږ او تاسو ویلی چې پی ایچ متر خپله د صفر څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په څو سره؟ په اووه سره، نو موړې محلول به څه شوي؟ خونسا وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي تر اووه څخه، نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی، یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت ښیي. خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت صفر ته نږدې کېږي، هغومره په هغومره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتېږي. او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د اووه څخه وي، نو محلول الکلي خاصیت د ځانه څخه ښیي. نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کېږي، نو د محلول قلوي خاصیت زیاتېږي. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې چې هغه تیتریشن او عیارونه ده، په دې باندې غږېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شي ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، تیتریشن یعنی عیارونه، عیار یا عیارونه. نو تیتریشن که چیرې موږ او تاسو وګورو د دوو مرکباتو ترمنځ د هغوی د غلظت او د حجم د غلظت او د حجم پیدا کول یا هم د هغوی تر منځ نسبت پیدا کول دی ته موږ او تاسو شوایي تترشن یا عیارونه وایي. یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو چې تترشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلې ځانګړتیاوو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو وکولای سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هیڅ روښانه نه وي کولای سو چې څه کړو وموندو یا هم لاسته راوړو. نو په زیاتره وخت که چیرې وګورو د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې او د هغوی دغه عملیه برعکس دې ته موږ او تاسو تترشن وایو. کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تترشن څخه او یا هم د عیارون څخه شوکو استفاده وکړو. یا هم موږ او تاسو وویل مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولای سو چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تترشن یا عیارول څخه شوکړو د عیارول د عملیې څخه ګټه واخلو استفاده وکړو. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د تترشن عملیه چې ده البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه چش کولای سو ترسره کولای سو. یو خو ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو لومړی داسې چې یو طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده چې مخکې مو هم وویلې د پی ایچ متر په واسطه سره کولای سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو. او په عین وخت کې بیرته موږ او تاسو کولای سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولای سو استفاده وکړو. البته په تیزابو او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي. د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولای سو چې د هغوی یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کې کیدای سي بدلون رامنځته سي. او د دې ښودونکو په واسطه سره کولای سي چې رنګ د تترشن په پایله کې تغیر عمومي بدلون عمومي. نو د په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایي چې دلته په تترانی ټاکلي حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکي دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت البته د تترشن د عملیې په واسطه د تیزابونو او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو. البته که چیرې تاسو وګورئ تیزاب او الکلی لرو یعنی اسید بی یعنی بیز یا الکلی تیزاب او الکلی کله چې دوی خپل په منځونو کې زیات وخت تعامل ترسره کوي موږ او تاسو مالګه او چشکل سره کوي البته اوبه په لاس راکوي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو سي او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت او وی اے یعنی د تیزابو حجم په همدې اساس تقسیم پر څه باندې تیزاب باندې او دلته مساوي کیږي سی بی یعنی د الکلی یا د بیس غلظت د الکلی حجم تقسیم پر څه باندې پر الکلی باندې. د دې فرمول په واسطه سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د تترشن ګران زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوې ده آینن دغه رقم وایي که چیرې موږ ته مثال یې راکړې ده وایي که چیرې د تترشن په عملیه کې 40 میلی لیتره سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولره د محلول 10 میلی لیتر په اندازه لګښت موندلی وي تاسو د ACL محلول غلظت څه شو کړئ لاسته راوړي. واضح خبره ده ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدرو اکساید د سیل تیزاب سره داسې تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکوي. زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي چې هر یو قیمتونه ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دي. په همدې اساس موږ ته او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی د تیزاب او د محلول غلظت راکړي فرمول لرو. په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو څه وزه کوو خپل ټاکلي قیمتونه وزه کوو کوم چې ضربیږي ضربو او کوم چې تقسیمیږي یا اختصاریږي اختصاروو او ساده کوي چې بالاخره په دې ځای کې تاسو ووینئ چې د تیزابو یا هم البته د سیل تیزابو د محلول غلظت موږ او تاسو لاسته راوړو 0.2 مولره. چې مولا تاسو کولای سو مخکې مو ویل چې څه ډول کولای سو چې د پی ایچ اندازه چې کړو معلوم کړو د تیترشن د شودونکو پاسته. البته د تیزاب او الکلیو ډیر زیات شودونکي کچیر مولا تاسو وګورو عضوي مرکبات چې د تیزاب او د الکلیو په توګه عمل کوي او پاینې وخت کې پته د همدغه شودونکو رنګ چې د خپل د پی ایچ یا د هغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او الکلی ګانو کې یا په الکلی ګانو کې د هغوی محیطونه چې دي کېدای شي د هغوی د محیطونو رنګ چې شو کړي بدلون پیدا کړي، تغیر پیدا کړي، چې زیات وخت دغه شودونکي تر څېړنې لاندې نیول کېږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو وایي چې دغه شودونکي په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کېږي. چې لومړۍ ډله یې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه شودون کې دي چې د هغوی پی ایچ مساوي دي په اووه سره. یعنی که چیرې د یو محلول پی ایچ مساوي وي په اووه سره، یا هم په دې حالت کې کېدای شي چې په دې شاوخوا کې د دوی رنګ بدلون ومومي، تغیر ومومي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د بېلګې په توګه که چیرې د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو په عین وخت شي د تیزاب یو څو څاڅکي ورباندې وڅڅول شي، لتمس کاغذ خپل رنګ ته څه ورکوي؟ بدلون ورکوي، تغیر ورکوي. یعنی دا هغه شودونکي دي چې خپل رنګ یې کېدای شي یعنی چې څه وکړي تغیر او بدلون عمومي. یعنی کولای سي چې په عین وخت کې تغیر او بدلون په اساس کېدای سي چې ژړ رنګ واخلي، یا هم کېدای سي چې شین رنګ واخلي، کېدای سي چې سور رنګ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کېدای سي ژړ رنګ، او په کلوي محیط کې کېدای سي چې د دې شودونکو په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په اووه سره وي کېدای سي څنګه رنګ واخلي؟ شین رنګ واخلي. نو د دې شودونکو څخه وایي د قوي تیزابو او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کښې موږ او تاسو څه کولای سو استفاده کولای سو چې دا لومړۍ ډله د تیتریشن وه. د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه شودونکي دي چې کېدای سي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته اووه څخه، یعنی مقدار یې د پی ایچ یې کېدای سي د اووه څخه کم وي. نو په دې اساس دوی کولای سي دلته چې رنګ بدلون وکړي، تغیر وکړي. که ښه مثال یې یا بېلګه موږ او تاسو ورکړو د میتایل اورنج دی. میتایل اورنج کېدای سي چې د دې شودونکو په واسطه سره د قوي تیزابو او ضعیف الکلي د خنثی کولو په وخت کې موږ او تاسو کولای سو چې دلته د تیتریشن د شودونکو د دوهمې ډلې څخه شو کړو استفاده او کار واخلو. خو درېمې ډلې ته رالو ګرانو زده کوونکو، دا هغه شودونکو دي چې کېدای سي چې پی ایچ یې کم تر اووه وي. نو دلته هم بدلون رامنځته کېږي. ښه مثال یې فینول فیتالین دی چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای سو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خنثی کولو لپاره استفاده ورڅخه وکړو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچې د ځان سره ولرئ او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ. الله مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به استی. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکل حلایدونه چې د یو سلو لسمې څپې څخه پیل تر یو سلو اوولسمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوستونو کښې ولوستل که چیرې د هایدرو کاربونونو د هایدروجن اټومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اټومونو په واسطه عوض شي یا تعویض شي، د هالایدونو په نوم د هایدرو کاربونونو هالوجني مشتقات پلاس رکبه دا چه حلیدونه خپل د هایدروکاربونونو یو هلوجنی مشتقات دی، نو د هلوجنونو په واسطه د هایدروکاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اټومونو د تعویض له امله لاسته راځي. عبارت د الکایل حلیدونو څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینې، موږ او څو یعنی فرمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل حلیدونه دي، لکه برومو، میتین، په همدې ترتیب سره ډرای کلورو، فلورو، میتین ده، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل حلیدونو څخه دی. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو الکایل حلایدونه وپېژندل، راځو اوس د الکایل حلایدونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکایل حلایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فرمول باید زده کړو. بیا که چیرې زیر سو، موږ او تاسو د الکایل حلایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سکندري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی هلوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکې کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي، دغه کلمه د هغوی د نومونه په سر کې شکوه ور زیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدیهایډ. تاسو وګورئ دلته د ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي حلایډ، نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل الکایل حلایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سیکنډري الکایل حلایډ او ټرایټري الکایل حلایډ. په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو. یعنی په اخیر کښې موږ او تاسو کولای سو چې د آی ډی ای کلمه څه شي کړو، اضافه کړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل حلایدونو لاسته راوړل وایو چې الکایل حلایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپل الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هلوجیشن د لارې کیدای شي چې هم لاسته راوړل سي، یعنی د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کیدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره یې ویادول سي. او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کیدای شي چې د صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي. او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل حلایډ لاسته راوړو، که چیرې هلته یوه لازمه تودوخه 300 درجه د سانتي ګرید ورکول سي، بیا دا ډول الکایل حلایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم چش کولای سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجه د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورین کلورینیشن عملیه چې شوله د دوی ترمین اجرا سوله، چې په دې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه تعامل څخه الکایل حلایډ هم په همدې ترتیب سره چې شکو لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کېدای سي له هایدروجن یعنی د هایدروجن د حلایډونو سره چې شي وکړي تعامل وکړي. که چیرې د هایدروجن د حلایډونو سره بیا تعامل وکړي، په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي؟ الکایل حلایډ په لاس راکوي. چې دا خپله د الکایل حلایډ یو عمومي فرمول هم ده، الکایل حلایډ په لاس راکوي او یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکایل حلایډونه څه شي کړو، لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل حلایډونو هغه فزیکي خواص ووایو. فزیکي خواص یې دا چې هغه الکایل حلایډونه چې د هغوی مالیکولي کتله زیاته اوسي یا هم لویه اوسي، د هغوی مالیکولي کتلې پر اساس د هغوی الکایل حلایډونو پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په درلودلو سره د دوی د ایښېدو درجه هم ورسره څه شي کېږي، زیاتېږي. او د الکایل حلایډونو د ایښېدو ټکي چې د هغه له فلورین څخه د آیډین په لورې یا آیډین ته په ترتیب سره داسې څه شي کېږي، لوړ جوړیږي یعنی د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیودین لوري ته کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د ایشیدو درجه چې شي لوړ سي یا هم زیات سي یعنی که چیرې موږ تاسو یو مثال ورکړو لکه میتایل کلوراید چې د ایشیدو ټکی منفي 40 درجه د سانتیګراد خو میتایل برومای چې د 15 درجه د سانتیګراد او میتایل آیودای چې د هغه 30 درجه د سانتیګراد نو په همدې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیودین کلور پورته دلته د دوی د ایشیدو درجه چې کیږي لوړیږي یا زیاتیږي بل الکایل هلایدونه چې د هغوی قطبي مرکبات دي د همدې پر اساس چې دا چې دوی قطبي دي په اوبو کښې نه حلیږي ځکه هایدروجني اړیکه نه شي جوړولی او دغه مرکبات چې دي خپله په عضوي محللونو کښې له هایدروکاربونونو او الکولونو او په ایترونو کښې بیا کیدای سي چې څه شي اوسي حل سي او د هایدروکاربونونو زیات حلجني مشتقات یې خپله بې رنګه دي او یا هم په ژیړ رنګ او ځانګړې بوی په درلودلو سره څه شي کیږي منځته راځي یا هم شتون لري خو کثافت چې ده خپله د الکایل هلایدونو کثافت یې لوړ ده ځکه موږ او تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقاتو پر اساس وایي چې د دوی کثافت لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافت چې شته زیات ده دا وګړو زده کوونکو د الکایل هلایدونو فزیکي خواص اوس راځو د الکایل هلایدونو کیمیاوي خواص لولو چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي د کومو کومو موادو سره او د تعامل کوم ډول څه شي کولی سي ترسره کولی سي لومړی دا چې خپله الکایل هلایدونه چې دي هغوی وایي د هلوجني اټومونو د هایدروکاربونونو په مشتقاتو کښې د هغوی له ډلې څخه کیدای سي چې په الکایل هلوجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګاټیویټي چې ده هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه چې شي کړې قطبي کړې نو په همدې خاطر که چیرې د دوی اړیکه قطبي کې د هستې خوښوونکي تعاملاتو په هلایدونو کښې د هلوجني مشتقاتو د یرغل لاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کیدای سي د الکتروني ورځې کثافت یې څه سي لږ سي او دلته یوه اړیکه جوړه کړي چې دغه اړیکه دا ډول کیدای سي چې له مالیکول څخه څه شي سي هغه هلوجن بې ځایه کړي کله چې هلوجن ورڅخه بې ځایه شي په پایله کې د هلوجن اټوم خپله په نیوکلوفیلیک بقیه یا پاتیشونو باندې څه شي کیږي تاویز کیږي او بالاخره دغه کله چې تاویز به دلته یو ډول تعاملات چې هغه تاویزي تعاملات دي تاویزي تعاملاتو په نوم سره کیدای شي تاویزي تعاملات څه شي کړي سره کړي او بل په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګورئ په دې ځای کښې یو مرکب لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی تر منځ هغه تعویزي تعاملات ترسره سوي دي چې په لومړي پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپله د تعامل خپله یو تعویزي تعامل یا نیوکلوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمېرل کیږي په نتیجه کې اوبه لاسته راکړي یعنې اوبه ازاد جوړه الکترونونه لري نو په همدې خاطر ورته نیوکلوفیلیک څه شي وایو تعامل یا تعویزي تعامل وایو لکه څنګه چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو یو بل خواص دی ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي خواصو څخه چې الکایل هلایدونه کیدای سي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات یې چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي خو دوهم بیا موږ او تاسو ته کولی سي چې الکایل هلاید څه شي کړي لاسته راکړي لکه څنګه چې تاسو وینئ او تاسو وینو چې الکایل هلایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي په نتیجه کښې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین او په همدې ترتیب سره الکایل هلاید په لاس راکوي او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولی سي د عضوي مالګو سره که چیرې دوی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه څه شي کوي لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته په دې معادله کښې فرض کړي دا الکایل هلاید د عضوي مالګو سره مګنیزیم سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی استرونه موږ او تاسو څه شي کوي په لاس راکوي د عضوي مالګو سره یو ځای استر هم څه شي کوېږي په لاس راکول کیږي او بل هم د الکایل هلایدونو هغه هایدروجنیشن او همدې ترتیب ارجایي تعاملات د ټول دوی څه شي کولی سي ترسره کولی سي چې په ارجایي تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره هلاید تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه څه شي په لاس راځي هغه یې هم مثال ده تاسو ګران زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکایل هلایدونو هغه مهم مرکبات و یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي. یو هم دا چې د الکایل هلایدونو مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فرمول یې عمومي فرمول CH3Cl ده. دا میتایل کلوراید چې د خپله د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید مخشی پیشی دو رازی او پا سلور سو درجه ده سانتیگریت سو دو خکی بیا ده میتان ده کلورینیشن تعمل پا واسطه پلاس رازی. هم دارنگ داغ مرکب چی ده یعنی میتایل کلورایت چی ده میتایل الکول او هایدروجن کلورایت لتعمل سخه چشکیجی پا الور پشار که لاس ده رازی. او خپل میتایل کلورایت چی ده پا یو سلوون که دستگاهو که ده سلوون که ده عمل ماده پا توگه کار وړل کیږي یا هم ترې استفاده کیږي. یو بل فرمول ده مرکب مهم مرکب ده هغه د کلوروفارم په نوم سره یادیږي چې عمومي فرمول CH3Cl3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپل یوه بیرنګه مایع ده چې کیدای شي موږ او تاسو ووایو چې دی خپل یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کې پیشېدو راځي او کثافت یې هم 1.8 ګرام پر ملي لیټر باندې دي. کچیری کلوروفارم هایدرولیز سی فارمیک اسید لاسته راکوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم لامدې ځای څخه اخیستل شوی ده چې خپل کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کاند، وازګې او ربر یو ښه حل کوونکی ده. نو دا مرکب یو غښتلی انتیسیتیزیک خاصیت لري او په 1438 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کې خپل د عمومي بیهوشي په توګه انستیزی په توګه ورڅخه چې وسو استفاده وسو. خو په اوسنی برخه کې په دې برخه کې موږ او تاسو نوري ناروغي پیدا کړې دي چې خپل د دې خالص کار استفاده کیږي، خپل کلوروفارم په آزاد هوا کې اکسیدایز کیږي او په همدې ترتیب سره په صنعت کې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپوکلورایت او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې کېدای شي چې لاسته راوړل سي. او یو بل مرکب د ګران زده کوونکو چې هغه هم د کاربون تیترا کلورایت په نوم سره یادیږي چې کاربون تیترا کلورایت هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادیږي چې خپل یو بیرنګه مایع ده د ایشېدو درجه یې 1.5 درجه د سانتي ګرید ده او کثافت یې هم 1.95 ګرام پر ملي لیټر ده چې خپل د عضوي مرکباتو لکه کاند، وازګې، ربړ او نورو یو ښه محلولونکی دی. او معادله تاسو په همدې ترتیب سره وینئ چې موږ تاسو کولی شو چې په دې ډول سره هغوی څه شو لاسته راوړو. الو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کښې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال د الکایل هلایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات دي: هایدروجنی، سلفري، اکسیجنی، هلوجنی. دوهم سوال: کلوروفارم محصول یوه زهري ماده فوسیجن د ریډکشن، اکسیدیشن، جمعي تعامل، تجریدي تعامل. دریم: د الکایل هلایدونو تعامل د امونیا سره هایدروجنی هلایدونه جوړوي. هایدروجنی مشتقات الدهایدونه جیم لومړني امینونه دال هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلمه ناځوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نه واورو، د دې د لیکنو په هکله، د دې د ژوند په هکله به له دوی نه واورو. اغلی فتانه ژوند د خبرونې ته ډېره ښه راغلی. مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډېره مننه فرشته جانې، کور مو ودان، ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی او موږ ته مو بلنه راکړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل به له تاسو وکړو، ستاسو له ژونده به یې وکړو. دا راته ووایه چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي، په دې اکله اورېدونکو ته لږ ووایئ.
مننه ما ماشوم توب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. د هغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. د هغه نه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندگی پیل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغی. د ښځو زده کړې محدودې سولې. بېخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی ماسلن ونسوی کولی. نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو. ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کورونا وله. بیا د کورونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول. له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز پرت په رسنیو کې مې فعالیت شروع کړو. خپلې لیکنې مې خپرولې. دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم. کابل کې کوم چې تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل شوه. په هغه طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي. اما متاسفانه بدبختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو. بس اوس هم ته رالم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره یې ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو؟ ځکه چې په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامیده. خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندې سوي نه دي. ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده شوم. ډېره ناامیده شوم. خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه شوم. ډېره له حده زیاته خفه وم. خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. بیا موږ امتحان به ورکوو. کامیابېږو به خپلې انتخاب هغه ته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې دغه ځل کې واقعا زما لپاره ډېره سخته وله. او ډېر راته که حقیقت هغه څه ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سوم زه چې ما هېڅکله هم نه دي زړلي. خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و چې امتحان ورکړم. امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم. راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړو چې د زده کړو بهیر درېدلی دی. بېخي ژړا مې راغله. زه کنه نه وم زده خور هم وراسره. بس دا یو سخته شپه وه. سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله. دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري. نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و ته نظر د شرایط او تا د رشته انتخاب کړل په دغه کلم راتوي
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژندله طبي بخښونه یوازې موږ پنځه کله موږ د جګړو په وطن کښې ولو موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه خلکو په کښې کار موندو هم یې پکښې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه کښې ولو هغه وخت کښې زه وم همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر ځکه زموږ د کور ډاکتر شلیکو ورځې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کښې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب وسو باید زه حقوقي برخه کښې ووسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومان خوښ سو ځکه چې په دې کښې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کښې ویل په غزني ولایت کښې اوسېدې همالته د ژوند کړی و وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه هم راته ووایه
زما تبه لږ زره بل رنګ اساسه غوندې وه همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کښې په دولت کښې په نظام کښې په هلته و هلته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شو سیغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسې وکړو شاید موږ په ځان کښې داسې ما خپله په ځان کښې داسې یو څه لیدلې چې شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم خو بس هماغه څه ونه شو
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسېږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوئ
مننه لیکنې ما اصلا د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلی ځکه ویار کس ته شاعر نه سو ویلی بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کښې شعرونه مې لیکل خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله په لنډه کیسه مې لیکله د کله چې بیا زه رسنیو ته رانمه دعوت میډیا ته بیا هغلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کښې په کلتور برخه کښې مې هم لیکل کول دغه ادبي هغه لیکلې کول بیا ډېر وخت کښې زموږ مکتب کښې وړو دې کښې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه هم ادبیاتو سره زیات هغه و نو بیا دغه علاقه داسې آزاد ډول باندې یو قسمه ده زما خوښېدله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده بیا بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالي چې کله زموږ ونسوی کولی سی هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه جته موږ ورسو سه کوم زموږ ارمانو بیا ما تسلي کولی پیل کړی وسي. موږ کولی سو له دغه لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو، دا د موږ د غږ د اوچتولو د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما د کوالي پیل کړي.
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای؟
بالکل مستعار
نوم
باندې ما
لیکل
کول نو نه پوهیږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې ځکه چې ما نه غوښتل خپلو خلکو کې هلته چې زه ما ځوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو، د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلود خو د ښځو یې نه درلود زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلود، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل، نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته شوی وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم سي په خپلو خلکو کې یم، بیا زه ځان نه شوم.
ایا تر اوسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی ولو، خو په هغو خلکو کې چې کوم سې فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم، اما په هغه کسانو چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم، زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه تجربه ونه شم کولی.
فتنه جان، دغه ټکی ته که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم چې د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، د هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کښې، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بېخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم چې افغان ښځې تېروي، کوم چې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده واقعیا، که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو افسوس وړ حالات ده، کوم چې افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتر سیدی خپل شوزم د ذهنونو لري بشازو په مقابل کې د شوزو د پرمختګ په مقابل کې نو کدا سي سي شوزو په خپل د اقدام هو کې سي دغه ذهنونو لري سره سم کې د خپل فکرونو لري سم کې دا لري شکار وسو دا د هغه د شوزو د پرمختګ مخه هم ونیس.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې د خزو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه سمحکم ویلی سو مکتب می وسرس لغه و رسته رالم رسنیو تا ما دی یو پیکر دلو چی کلسی وقت بدل سو میزان بدل سو یو کسمت خلق کچ کندی و لسی اصلا موش انتخاب غلط کرده دیو کدرسی از رالو موش باندی روز ما پیکر که داو سا اصلا موش انتخاب غلط ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو د دغو په هکله کتن معلومات نه لرو چې موږ کوم موږ په دې کې ورکې چې موږ څوک انتخاب کړو د هغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره سي کوم د نړۍ هېواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده څوک چا کار کړی دی وطن د چا دې وطن زړه خوږېږي نو د هغه خطا نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستونکو ور مټیکه ما لوستونکو ته ور وښوم له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیات هغو ته لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته د دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره شي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ ته به اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا دا نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو ته نو د غږ واټو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلي نو هر چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدلی او نو تاسو اسمان یو بل دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او دغه زیات ستونزې ما غوښتل خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ وسیږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولی سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و هم په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېجایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره او سه وسپکی د شازو خوشبختان انجونی او قضیات خوشحالم دی زخپلم شرکل از انجون خوشحالی وینم وطینم خوشحاله کیجم کار سمر حالات ستونز من دی بیا هم دی وحیل دی کورنی را کور کیجی دی اغوی دی تانی او سخپراوام یعنی موز او س انجونی او سخپل شازی ایو مجلل لاری نوز پا دی غمانی خوشحالم دی
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپی بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
خوشحاله یم او دا موږ آنلاین بڼه باندې شو ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله اوسته د هرو دریو میاشتو کې وګڼه اوسته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې لیکش کوو انتخابوو یې ډیزاینوو بیا په آنلاین بڼه د مجلې په شکل ورته خپرو نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ یو کولای شو په فزیکی ډول همشته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یو برخه ورته آماده کړو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغه یې ډیزاین برخه مخته مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپلې هویت یې څرګند شي دا دوه کسان یو بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي خو اصلا دوه کسان یو بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ خپله یې مخته وړو
که په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضي یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکله کلنډ راته وایي
اسان خط افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخت دا یو ښکاره خبره ده نه ته نه د شادو کزوان سي د شادو ځوان سخت افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د شادو ځوان واقعا هم ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د شادو ځوان په افغانستان کې سخت او ستونزمن وو اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د شادو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ نه یوازې د علم خبر ده په موږ باندې علم کار شوی دی مکتبو پوهنتونو کار پارکو وکنم یو زندانی سوال دا که مجرد
فتانه جانې کده خبرونې په پای کې خپل یو خاصه شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږم دیپلوما کې نو مونږ به پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو. مننه لدی چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول.
ډیره مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه سي مشته مو وخت راکو اتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دې له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسي چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي